tartottan, de imövred ezer fai mufitutan, ta akkor ez sem onda jezizhem. Ama sumaria deszkai eszep konendé, pajam a radiozódire fel a musnákon, én szeferepszadon, a vadasás, szeferseszélyek, a szeferseszélyek. De jek szóval tedig erba, hám karam, rezvon, marad, basina, kattan, hos.
در ازیاد تماننا آرزو غیاسی دوستانو دای و ساتخ پراونه دست قادر چلالوف پا تخنیکی هم کاری ورندکی گیو پا کیاوره چه و لس مشر لسیاسی جهادی و مذهبی مشرانو سر پرون پا ارک ناست در لودلا آو د جمهوری اسد مقامات وی چه افغان مشرانو د دولت دو سوال و مخالفانو پرونده د افغان دولت لدریز و تگلار ملاتر کرده نور مسئلو پر هم ریپورتون او ری خو پا سر که پامو کرده د افغانستان و نړی د دې ساعت مهم خبرونه تا افغان ولسمشر په ارګ کې د افغانستان له سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو سره د هیواد د حالاتو په خاص ډول د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جومات وروستي بریدونه تروریستي عمل وبلل او هغه وغندل او لوړ رتبه امریکایي مقاماتو یې هغه میزایل چې د یمن شیعه وسله وال پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته چې په ارګ کې جوړه شوه د افغانستان د روان حالاتو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي چې د ناامنیو له لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د ښاغلي مینپال په وینا جهادي سیاسي او دیني مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندۍ او پراخې شي. ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې په ارګ کې له سیاسي مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته دی او په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو په شو بریدونو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جومات وروستي بریدونه تروریستي عمل وبلل او هغه وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د سه شنبې پر ورځ د کابل په مرکز کې د محرم پر ورځ د کارتي سخي په زیارت او چاریار جومات باندې په وسلوال برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 نور زیات ټپیان دي. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایي ریاست دوهم مرستیال انجینر محمد خان کوله، د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود او اړینو خلکو ته د مرستو د څرنګوالي او لومړیتوبونو په اړه پکې بحث وشو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا پر مراسمو د شیو برید له متاثرینو سره په عجلو مرستو ټینګار شوی دی. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډو کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د جوزیان د امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جوزیان ولایت په جرقدوق، درزاب او قوشتیپه کې ترسره شوي چې په پایله کې 40 وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. لوړ رتبه امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوې دي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې دفاع وزارت ورته د امریکا پر یوې جنگي بیړۍ د دریو میزایلو د برید په اړه معلومات ورکړي، پر حوثي وسلوالو د ترسره شوي ځوابي حملې ملاتړ وکړ. د امریکا سمندري پوځ پرون د لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو په واسطه د یمن د حوثي وسلوالو د رادار ځینې مرکزونه له منځه یوړل. جان مکین ویل د امریکا سمندري پوځ په دې ځوابي عمل سره کلک پیغام ورکړ چې دا ډول تیری به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی هم ویلي چې حوثي وسلوالو ته دا میزایل ایران ورکړی دي، خو نوموړي دا هم ویل چې ښایي حوثیانو یو شمېر داسې میزایل د یمن له حکومتي ځواکونو نیولي وي. ایران په ښکاره د حوثي اغیانو ملاتړی دی، خو دا ردوي چې ګواکې دې ډلې ته وسلې ورکوي. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع خروجولو په حق لاله خپل پریکړه دفاع وکړه. د ډان ورځپاڼې وتلي خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو د یو رپورټ له امله ممنوع خروج اعلان شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علی خان پرون خبریالانو ته ویل تر څو چې د دې رپورټ په اړه چې چارواکي بې بنسټه بولي د یو دولتي کمیشن څېړنه بشپړه شوې نه وي، ښاغلی المیدا ته له هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. سیرل المیدا د ډان با اعتبار او رسپانی خبریال او د سر محرر مرستیال ده. د سوریې ولسمشر وایي په هیواد کې روانه جګړه روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د شخړې په یوه نوې صحنه بدله شوې ده. بشار اسد له روسي رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له څو میاشتو او څو اونیو راهیسې لیدل کیږي چې دا شخړه تر سړې جګړې زیات څه دي. بشار اسد پر ترکیې تور پورې کړ چې د داعش او کرد یاغیانو د ځپلو په پلمه په سوریا یرغل کوي. د سوریې ولسمشر دا هم په ډاګه کړ چې سعودي عربستان ورته پیشنهاد کړی دی چې کله ایران سره هر ډول اړیکې قطع کړي نو ریاض چمتو دی چې له ده ملاتړ وکړي. اخو بعد سوریه او ترکیه پر پوله پروند یو موټر بم چودنې له عمله لک تر لګه ولس کسان وشل شول. عین شاهدانو او د سوریه د بشري حقوقو ډلو ویلي چې چودنه په باب السلام سیمه کې شوې او وشل شوې زیاتره وسلوال یاغیان دي. په دې چودنه کې 25 کسان شوبل دي چې د اتو روختي حالت نازک خودل کیږي. یو اونۍ مخکې هم دې سیمه ته نږدې د ترکیه پر پوله د داعش او ځان وژن کې پر هغه وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حمله کې 25 وسلوال وبشل شول. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. دغه سازمان 130 غړو هیوادونو د پرتګال پخوانی صدر اعظم ته رایه ورکړه. د چې شپېته کال عمر لري د بانکیمون ځایناستی بشي چې دوی دورې په همدې چوکۍ کار کړی دی. د ښاغلي ګوتریس د ماموریت 15 کلنه دوره د راتلونکي میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلېږي. ده د ټاکل کېدو نه وروسته وعده وکړه چې د نړیوال بحران د حل لپاره به منځګړتوب وکړي. ښاغلي ګوتریس د سوریې د بحران په باب چې د ملګرو ملتونو د اجنډا تر ټولو نوې موضوع ده وویل دی وایي زه به په دغو دوه نیمو میاشتو کې په ټول وس او توان هڅه وکړم څو ځان د ستونزو او اختلافاتو د پیژندلو لپاره تیار کړم، څو د یو صادق منځګړي او هغه چا په شان عمل وکړم چې خلک راټولېدو ته رابولي او راټولوي او خلک په دې پوهوي چې د هر ډول اختلافاتو پشتوالی اوس هم مهمه ده چې سره یو شي. ښاغلی ګوتریس زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې د سولې لپاره مبارزه وشي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جمهوری ریاست وایي د ولسمشر او د افغانستان د سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو ترمنځ په غونډه کې ټولو په یو وخت له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ.
یو شمېر پخواني افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې یو ستره تشه رامنځته کړې ده. دا هم اوري چې د افغانستان 40% کې خلک د خوړلو لپاره خوندي نه دي یا د بېوزلۍ پر کرښه ژوند کوي.
افغانستان کې د پښتنو سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاره کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده.
او د نورستان اوسیدونکو او د خلکو استازي وایي چې دغلته له دوی سره د بیارغونې په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اورېدلای شئ. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې چې د هیواد په څو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، په جمهوری ریاست کې د ملي سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون یو مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د دې ناستې ټولو ګډون کوونکو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او ورڅخه ملاتړ په باب ټینګار وکړ. سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادۍ رادیو ته ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلام مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه. د وویل
سلاش مشوره هم له سیاسي ملي چادي او ديني رهبرانو مشرانو سره د یو د عمومي وضعیت د ارزونی په اړه باندې ول د دغه مشور مخه پر مهمه ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل د دشمن سره مقابله د سولې د بهیر لا غشتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او سرشت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي ملي جهادي او ديني رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې په غونډه کې برخه اخیستې وه د ازادۍ راډیو ته وویل
هغه تعهد چې افغانستان بروکسل کانفرانس کې نړیوالې ټولنې سره کړی دی، نړیوالې ټولنې د افغانستان د دولت او ملت سره کړی دی، هغې کې ډېره پاملرنې وړ خبره داده چې اداري فساد سره مبارزه وشي او داسې حالت من کړی چې دا اداري فساد آئندہ کے ان کو دے رہا ہوں انتشافی پروزوں میں تاثیر آنی چاہیے. دوستان و اکثر اقوامی جمہور رئیس حامد کرزی اور نور استاد سیاف نور دوستان و پنازل سر خبر قبل تعید کے
قاضی محمد امین وقات زیاته کړ چې د غونډې اکثرو ګډونوالو د سیاسي، امنیتی او پراختیایي مسایلو د لا ښه مدیریت او په دې برخه کې د همغږۍ او سلا مشورو په اړه ټینګار وکړ او ټولو غوره وبلله چې د سولې پروسه باید لا نوره هم اهتمام شي او څرنګه چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه لاسلیک شوه له نورو وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو د ملا محمد رسول له ډلې سره چې سولې ته یې تیاری ښودلی هم تمام شي.
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه یې هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کنفرانس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګه وښیي. د افغانستان ولسمشر د لویو ملي مسایلو په برخه کې د هیواد د بیلابیلو اقشارو سره د سلام مشورو په لړ کې د غراس پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو، د علماو او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم د هیواد د عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د وروستیو جریانونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د افغانستان د حالاتو په خاص ډول د امنیتي وضعیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شوی دی خبرې وکړې. د امنیتي وضعیت په اړه چې کله خبرې کېږي نو لومړی په سر کې د هلمند او د هلمند د اوږدې جګړې یادونه راځي. هلمند په دې څو کلونو کې د جګړو شاهد دی، خو په دې وروستیو کې دا جګړه د لشکرګاه یا د هلمند د مرکز پلو ته هم رسیدلې ده. همدا شیبه زمونږ همکار محمد الیاس دایی له سیمې د تلیفون په لیکه کې د دای صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. پرون موږ د هلمند لوالي سره خبرې وکړلې، ښاغلي حیات ویل چې څو ونې به دا جګړه دوام وکړي خو پروسیو کبه بیا افغان امنیتي ځواکونه سیمه تصفیه کړي. اوس هم د لشکرګاه شاوخوا جنگ دوام لري.
مراته سلامونه دغه وز تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي اوزې پر کمربند باندې چې د بیت ون په مربوطات کې البته موږ ورځې پوهېږو دا د ښار یوه برخه ده، پر کمربند خال ډز کېږي او دغه رنګه سهار د څو شېبو دپاره د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په سیمه کې پر درېمه امنیتي اوزه باندې هم نسبت سخته جګړه وشوه، خو اوس فعلاً وضعیت آرام دی. اما په مجموع کې برای ماښام شپه د نورو شپو په نسبت آرامه وه او خاص شدید جګړې نه دي او نه هم د ښار نه د پیریډین کوپ دي سي توپونو ډېر اذیت او مزاحمت موجود.
په دې ټولنیزو شبکو کې ویډیو خبره شوې ده چې یو شمیر سرتیری خودل کیږي چې ګواکې دا په هلمند کې نیول شوې دي. دغراز داسې اوازې هم وي چې یو شمیر سرتیری افغان مقامات په هلمند کې د سرتیرو د تلفات په اړه واضح او رښتیا خبره نه کوي. دغلته مقاماتو سره، امنیتي مقاماتو سره، د ملي اردو مقامات سره که تاسو خبرې کړي وضعیت په څه ډول دی؟ کافي ځواک موجود دی په هلمند کې او آیا کومه ستونزه ده چې دوی نه غواړي خلک ترې خبر شي؟
دقیقاً مراسم بدغه او تاسو کله خپلته د دیجو پات موږ د سیستم روان کول اردو د کمانډان بری جنرال ولی محمد احمدی څخه پوښتنه وکړه. هغه د سرتیرو د اصل ټوب مسله او د تکلیفو مسله په کلکه رات کړل. اته د وی دقیق ډیر تلفات هم رات کړل. مګر د پولیسو او اردو ځینې منابع وایي چې د نادالی ورسوالی د چانجیر او دغه رنګ د لشکرګاه د تلورینی او زی باباجی د کمربند سیمې چې دریش پروان دی او سوال ته پاتې سولې پدې کې د ملي او سرحدي پولیسو نږدې 15 تر 90 تنو پر وژل شوي دي. او فاینل کې د ملي اردو د شپېتون تر اویاتونو پورې چې یو برخه د دې کسان د ویډیو هم خبره سوله چې ولکې د نادالی د زرغون کلي په یو مکتب کې دغه په شوندي کې د ویډیو اخیستنه دا او سوال ته تسلیم کیږي. اما چارواکو مجموعه کې دا مسله رد کړې ده، ویلي دي چې سرتیری نه دومره مرجو بلدي او نه هم چاته تسلیم شوي دي. یو څو شېبې مخکې مو د هلمند امنیه قمندان اکانور کنتو سره خبره وکړه. هغه وایي چې په هغه کسان کې چې تاسو ویډیو لیدلې ده او یا فکر کوم سوال ته تسلیم شوي دي پولیس وجود نه لري. اما هغه منابع چې د پولیس څخه د نومونو پر بچار په ځانګړي ډول معلومات ورکړي هغه وایي چې دیر شمیر اردو خو یو شمیر پکې سرحدي پولیس او ملي پولیس هم شامل دي. سوال
د جګړې په دې منځ کې چې اخوا وسلوال اداوي کوي دي، خو افغان امنیتي ځواکونه خبرې کوي د هلمند په خاص توګه بعد د لشکرګاه په کوم سیمو کې چې جګړه روانه ده، دای صاحب د دې زی ولس په حال کې دي، عام خلک په وضعیت کې دي؟
مراد صاحب وضعیت ډېر بحراني دی. د یو پښین اورین پیل دی مخکې د نادالي ناوي او ګرنچور ولسوالۍ د نامې څخه ډېر خلک لشکرګاه او د لشکرګاه نږدې سیمو بولانو دوه موضوع دغه سیمو ته راکړه شول. اوس هغه خلک لشکرګاه ته د نږدې څو نامې له امله بیا مجبور دي لشکرګاه په منځ د اوځینو سیمو کې اړوي. هوا ته د ښار خپل اصلي ډېر اوسېدونکي دغه اوس په ډلو ډلو باندې موټر د لشکرګاه څخه وځي او کندهار ته سرونه پناه کوي. مستیر ورځ د کندهار د ځینو مسلې ته خبرونه درلودل چې د هلمند په یواش په یواش د هلمند یو څلور شپېته کورنۍ تللې چې بیا د کندهار ولایت د سرحدونو قبایلو چارو د ریاست په مېلمستون کې اړولې او هلته د ګډ مواجد د ریاست تخوا هغوی ته خوراکي توکي او د ځینې میاشت لخوا ځینې خیمې اوچان هم ورکول کېږي. خلک په یو ډول ویره کې دي او ډلې ډلې کسان د خپلو کورنیو اولادونو او خپلو توکو سره د لشکرګاه سره وځي. د روسي جګړو د ښار پر وضعیت ډېر بد اغېزه کړلې. د ښار ډېر زیات دوکانونه د ډېرو سیمو دوکانونو په خاطر د جګړې نږدې سیمو ته بازارونه تړل شوي دي او اکثره خلک داسې کوشش کوي چې د دې ښار د احتمالي سقوط خوبونه او خبرې روسیا شوي دي او شاید د ښار وسلوال ونیسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دی چې د هلمند او په خاص توګه د لشکرګاه ښار د روان وضعیت دغلته د خلکو د ستونزو او د روانې جګړې په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او یو شمیر په خواني افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په هیواد کې یو ستر تشه رامنځته کړې ده، خو جمهوری ریاست دا انتقادونه ردوي او وایي چې د حکومت د رهبرۍ او امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې ده. په دې اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسؤلین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنځشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ورنه ملاتړ نه کوي.
هر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د یو با معنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلا حرارت پسې زیاتیږي.
هر روز بزرگتر میشه.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسؤلیت یاد کړ او ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل ده چې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعاله کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. خاغلی نبیل د دې بنسټ مسؤول په دې اړه وویل: دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه معنوي ملاتړ او له هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي: هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پوځ په خوانې لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتي ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو په رهبرۍ کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د نوي ملي اردو په حق له چې خبرې وکم، څوار لس کاله کیږي چې دوی شپاورس په جنگ کې دي، جنگ نه ستړي شوي دي، تومانه شوي دي. هغه څه چې لازم ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایي حمایه هغه څه چې لازم ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسی اړخونه، سیاسی ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د حکومت ډیر وخت او امکانات پر امنیتي ځواکونو لګول کیږي. هر ورځ ولسمشر د اعلی سرقمندانۍ غونډې لري، له قول اردوګانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په تماس کې دی. د ولسمشر ډیر اړیکه د قول اردوګانو له قمندانانو او امنیتي ځواکونو سره ده.
رحمت الله نبیل چې له دې مخکې د ملي امنیت رئیس هم و، وایي چې له امنیتي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ په هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان څلوېخ په سلو کې خلک د خوړلو له پلوه خوندنی دي یا د بېوزلۍ پر کرخه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړلو د نړیوال سازمان چارواکي د افغان دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي چې دوی په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکمه کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د خوړلو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 میلادي کال راهیسې مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 90 فیصدو کې راکمه شوې ده. فریبا ظاهر په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان لویان وحید الله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د یاد تحقیقاتي ادارې د موندنو په اړه ترې پوښتنه کړې.
نړیوال کشف د دبليو ایچ پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې نظرات ادارې هم چې کوم لاسوهنې لري او کوم ارزیابۍ یا غرضونې لري، یو څه خواله راغلی دی، پرمختګ شوی دی. 200 میلیونه کسانو په شاوخوا کې تر هغې زیات کسان چې د نړۍ په کچه له لوږې نه خلاص شوي دي. یعنې هغه کسان چې له لوږې سره مخامخ و، د 200 میلیونه په شاوخوا کې کسان دی، دا د 1992 نه تر تېر کال پورې یا تر سخت کال پورې شمېرې دي، ارزونې دي چې کوي. نو دغه خپله کېدای شي چې موږ ول سره راوړنه وګړو د نړۍ په سطحه.
بله، په افغانستان کې د لوږې اندازه څنګه ارزوي؟ آیا د تېرو کلونو پرتله څه توپیر پکې راغلی که څنګه؟
مشخصا یا په ځانګړې توګه په افغانستان باندې خبره وکړو، افغانستان کې په پښنه سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاره کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده او خلک په پړو خوندیتوب له پلوه ښه ښه روان دي. که تاسو وګورئ دبليو سي خو اداره ده چې دوی ارقام نه ورکوي. موږ معمولا خپل پروګرامونه او خپلې مرستې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د ارقامو په بنا چې هغه ارقام هم د ملګرو ملتو د انجوګانو د افغانستان دولت سره په ګډو ارزونو لاسته راځي. موږ د هغې په بنا باندې خپل پروګرامونه او مرستې عیاروو. نو دغه ارقام که موږ د تېرو څو کلو سره مقایسه کړو، داسې خاص توپیر په کې نه راځي. کله پورته ځي او کله کار ته راځي، هغه هم 2%. یعنې دغه همدغه د سخت کال آخرینۍ ارزونې که موږ په پام کې ونیسو، د دې حاصلاتو د ټولولو د مخ کې هر کال د خوړو او د زراعت ارزونه یو کلستر یا ګروپ چې د ارزونه سره کوي، هغه کې مونږ په دې خوړو له پلوه د خلکو خوندیتوب کې ډېروالی ګورو. یعنې د 2014 کال نه را په دې خوا د 3,00,000 په شاوخوا کې کسان نور په دې شمېرو کې اضافه شوي دي. یعنی او ډېر داسې کسان نور شته دي چې هغه په داسې یو حالت کې دي چې وضعیت نه د ډېر د اندېښنې وړ نه دی، خو د لوږې سره مخامخ دي. اما که ورته مرستې ونه رسېږي کېدای شي چې هغه هم ډېر شدید د خوړو لپاره د نه خوندیتوب سره مخامخ شي. یعنې افغانستان کې وضعیت که مونږ ووایو چې لاسته راوړنه ده، لاسته راوړنه خو طبعاً که دا مرستې نه وای نو کېدای شي وضعیت دې نه هم خراب وای. اما دا چې مونږ ارقام ټیټ کړي وای، د خلکو په شمېره کې کموالی راغلی وای، بدبختانه چې ډېر پکې تصور نه لیدل کېږي.
کوم خبره چې تاسو کوئ، کومه فیصدي چې تاسو یادوئ چې کله لوړ دي کله کښته راځي او دې ته د لوږې فیصدي وایست، په عمومي ډول کوم حد ته تاسو لوږې وایست یا لوږې ویلی سو یا معیار د لوږې څه دی چې دغه فیصدي تاسو ته ښیي؟
بالکل، ګورئ دلته څو کټګورۍ دي. یو هغه خلک دي چې هغوی شدیداً د لوږې سره مخامخ دي، یعنې څه نه لري چې وی خوري، چې دا آخري شمېره د سخت کال دغه د 1.5 میلیون کسان په بر کې نیسي، چې یعنی دا هغه خلک دي چې دوی هیڅ نه لري چې ویخوري، یعنی دوی په خپلو خپلوانو باندې اتکا کوي. دغه ډېر خطرناک حالت ځکه دی چې که دوی هغه د معیشت یا د ژوندانه کوم وسایل چې د دوی په لاس کې دي هغه که نن خرڅوي، نو دوه میاشت بعد هغه به یوه میاشت ګزاره وکړي یا دوه میاشتې وروسته د هغې نه هم د لاسه ورکوي، بیا به هېڅ دوی نه لري په لاس کې. دا یوه کټګوري خلک دي. بله کټګوري خلک مونږ هغه خلکو ته د خوړو له پلوه نه خوندي وایو چې دوی یو څه لري چې ویخوري، اما کاملا یو مغذي غذا چې دوی باید د ورځې په یو انسان دپاره ضرور ده هغه په کامله توګه نه ورته رسېږي. دویمه کټګوري هغه خلک دي چې د اوس دپاره یو څه لري، اما کیدای شي چې په ورته ورسره مرستې ونه شي په راتلونکي کې په لنډو مودو کې، دوی هم داسې یو کټګوري ته ولاړ شي چې بیا به یا لږ څه لري او یا به هېڅ نه څه نه لري. بله خبره په دې کې دا هم په پام کې نیول کېږي چې پیزا یا خوراکي توکي په بازار کې موجود دي، اما د خلکو سره یې وس نه شته چې دوی واخلي راوینیسي او هغې نه استفاده وکړي. دغه ټول هغه کټګوریانې دي چې په مجموع کې د افغانستان دولت کوم ارقام چې دي، بیا هم زه ټینګار کوم چې ارقام د WHT نه دي، ارقام د افغانستان د دولت دي. یعنی په حدود د 40% افغانستان کې خلک د خوړو له پلوه خوندي نه دي، او یا داسې دي چې هغه د فقر یا د بېوزلۍ په کرښه باندې ژوند کوي.
یعنی دغه د لوږې فیصدي لوړوالی یا کښتهوالی چې تاسو یادوئ، دغه ټول کټګوریان پکې شامل دي.
دغه ټول کټګوریانې په دې کې شامل دي.
بله، او یو نظر دا دی چې د ملګرو ملتونو د هغه پلان د پوره کولو لپاره چې وایي باید تر 2030 کال پورې د نړۍ په سطحه لوږه له منځه ولاړه سي، نو باید هڅې ګړندۍ سي. نو اوس پوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه ورته وکړه، د افغانستان په څېر یو هېواد کې چې جګړه روانه ده، بېوزلي او بېکاري پکې ډېره ده، اقتصاد یې خراب دی، نو د لوږې د له منځه وړلو لپاره څه کېدای سي او څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای سي؟
بالکل، د ملګرو ملتو او په ټوله کې د حکومتونو تعهد یا ژمنه همدا ده چې د 2030 کال په پای کې باید نړۍ له لوږې خوندي وي. افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده، او موږ د افغانستان د دولت سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوو. موږ په دې برخه کې د افغانستان د دولت هغه نوښتونه چې دي موږ د هغې حمایه کوو یا هغې ملاتړ کوو، او دوی سره په هره برخه کې لاس ورکوو، کومکونه ترسره کوو تر څو افغانستان یو وزارتي هېواد دی. که دلته واقعا شرایط مساعد شي او اوضاع اجازه ورکړي، افغانستان کېدای شي چې دغه هدف ته په ټاکلې حتی هغې نه مخکې موده کې ځان ورسوي. اما د افغانستان کې ستونزې تاسو وینئ چې جګړې، ناامنۍ، وچکالۍ، دغه ټول لاملونه د دې باعث کېدای شي چې دغه هدف چې د هدف ته به ونه رسېږي، اما ستونزې به په دې لاره کې پرتې وي.
په افغانستان کې مو د لوږې د فیصدۍ او د غراس د بېوزلۍ په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د خوراک د نړیوال سازمان د استازي او ویان څرګندونې واورېدې. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. جمهوری ریاست وایي د افغانستان سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو پرون په ارګ کې له ولسمشر سره په کتنه کې له افغانانو د ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د سولې د هڅو په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه تروریستي عمل بللی او هغه غندلې دي. د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. لوړ د امریکایي مقامات وایي هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع الخروج په حق له خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ډان ورځپاڼې وتلی خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو د رپورټ له امله ممنوع الخروج شوی دی. د سوریې ولسمشر وایي په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د شخړې یوه نوې صحنه ده. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم وشپېته کلن انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. وړاندې خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. فوایده می وزارت لخوا د کړو ژمنو نه عمل کېدو په عکس العمل کې د نورستان ولایتي شورا دروازې وتړل شوې. وکیلان وایي تر څو چې د نورستان د مرکز پارون او د کونړ نورستان ترمنځ د سړک رغولو چارې پیل نشي دوی به خپل کار بند وساتي او که بیا هم کومه نتیجه ورنکړي نو د ارګ او د یاد وزارت مختبه خیمه وهي. په دې اړه لسیمی روحله انوري رپورټ لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی په وړاندې دوی سره د فوایدامي وزیر ژمنه کړې وه چې په روان لمریز کال کې به د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک قیر کولو چارې پیل کړي او همداراز یې وعده کړې وه چې د نورستان مرکز پارون ټول سړکونه به قیر کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پلې کړې. هغه وایي د وعدو نه عملي کولو د دفتر تړلو ته اړ کړل او تر هغه به خپلې کاربندۍ ته دوام ورکړي چې څو یاد وزارت خپلې کړې ژمنې نوې عملي کړي.
اعتراض د سرک قیر په ارتباط باندې وو او زیربنای پروژو ته نورستان کې توجه نه ده شوې. دا دوه موضوع چې یو مونږ اعتراض په شکل باندې دروازه د ولایتي شورا 15 ورځې پورې تړو او که 15 ورځې پورې زمونږ غوښتنې وزارت فواید عامه د نورستان مرکزي سرک قیر په ارتباط باندې قانع کننده جواب راکړ خو مونږ خپل دروازه بیرته د ولس په مخ خلاصو او خپل فعالیت ته دوام ورکوو. که را نه کړم بیا مونږ تر مرکز پورې ځو پارلمان دروازه کې مونږ خیمه درو.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې نور د مرکزی دولت د ډیرو ژمنو او دوی ته د نه پاملرنې په تنګ شوي او کوم قدم چې ولایتي شورا پورته کړي نورستانیانې ملاتړ کوي.
زما نوم ماجی محمد ګل دی. د ولایتي شورا کوم اعتراضیا غونډه چې درلوده موږ په دې کې ډېر خوشحاله ځکه چې نورستان خلک په ټول تاریخ محروم پاتې دي. دیو چې عمده خواست دغه د سړکونو د ودانۍ لپاره دی. کله چې مثلا یو مریض ولادت تیخ وشي یا نور موضوعات تیخ وشي په هفتو صحي مراکز ته نه رسېږي په لاره کې جاني تلفات منځ ته راځي. ځکه مونږ قومي سپینګیری د ولایتي شورا کوم اعتراض چې کړی دی سره سل فیصده مونږ ولاړ یو.
محمد عیسا د واما ولسوالي اوسېدونکي. 1415 کال کېږي چې موقت دولت نیولې تر انتخابي دولت پورې. نورستان یو څو مسایل دي چې مثلا عمده مسایل دي سرکو مسایل دي چې مونږ اشتباه نه کوو. په دې چې نورستان تشا دسه انکشاف متوازی په شګه چانه دي کتل او خاص کر مرکزی دولت
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته و منل چې د فوایدمی وزارت لخوا شوی ژمنی تر اوسه نه دی عملی شوی او کوم کار چې ولایتي شورا کړي دا یو مدني حرکت او د دوی حق دی. د نورستان مرکز پارون و عامه ولسوالی او نورو سیمو ته د کونړ په پیج او چپه دره کې سرک غزیدلې چې ټول کندوکاپر او ګډوډ دی چې لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکو خپلو کورونو ته د تګ راتګ پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي. که چیرته زر تر زره په یاد سرک کار پیل نشي نو ډیر نور ځایونه یې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو نن سبا د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو بازار ډیر ګرم دی. هر یو تن ایډی جوړ کړي اکثره د خپل ورځنی کار او روزګار وستل دي. کچیرته څوک میلملاړ شي نو کوربه هم په موبایل او فیسبوک مصروف وي او میلمه هم. یو شمیر خو یې دنجونو او په مستعارو نمونو ادرسونه جوړ کړي دي. ټول ورځ د نورو په سپکولو او په عذابولو مصروف وي. په نننی ګردیمیز کې موږ د فیسبوک په ګټو او زیانونو خبرې کوو او په دې هم غږیږو چې ټولنیزې رسنۍ څنګه باید وکارول شي. په ګردیمیز کې را سره د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې استاد صادق الله او د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل احسان الله احساس میلمانه دي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. استاد عنایت الله شهاب، لومړی تاسو راته ووایئ چې په نننی وخت کې اوس وخت کې دغه د ټولنیزو رسنیو او د فیسبوک اهمیت څومره زیات دی؟
اول خو انور صاحب تاسو ته د ګردی میز ملګرو ته سلامونه هیله تقدیموم او استاد اوریدونکو ته. او څنګه چې تاسو مقدمه کې ویل انور صاحب، فیسبوک د ټولنیزو رسنیو یوه بیلګه ده. عموما اکثره شیان دو وجه لري، یو ښه یو بد. دا قلم ډیر ښه دی، الله پاک قرآن کې ذکر کړی دی یو ښه وسیله ده د خوشي لپاره پیدا کړی ده. حکومت یې غلط استعمالو، همدا قلم دی ډیرو غلط غلطو کې استعمالېدی شي. همدارنګه فیسبوک د نړۍ د متمدنو وسیلو نه د ایصال او موصول د رسیدلو او نقلولو یو ښه وسیله ده. د نوي حالاتو او د زر خبرېدو یو ښه وسیله ده. بالکل. دا چې زمونږ علمونه دغه نه قاصر دي، لنډ دي، تحصیلي کچه هم دغه اندازې ته نه رسېدلې چې د فیسبوک څنګه استعمال کړو، څنګه ترې ګټه واخلو. نو دا کمزوري زمونږ ده. دلته په نړۍ کې خلک د فیسبوک نه استفاده کوي، خو د یو څو سکنډونو منټونو دپاره هغه ډیر معلومات پې ځان ته دغه کوي. خو مونږ دلته زمونږ افغانستان او کونړ دا ټولنه داسې ده چې د فیسبوک دغه نوم سره مونږ آشنا شوي یو. هر کس موبایل اغستې، ماشوم اغستې، ځوان هم اغستې، تعلیم یافته هم اغستې، بې تعلیم هم اغستې دی. خو په دې بیا ډېر کم پوهېږي چې دا څنګه استعمال. نو دلته منفي اړخ زیات دی، تاوان یې زیات دی د ګټې.
بالکل.
نوره ښه وسیله ده.
مننه احسان الله. احساس ستاسو په نظر باندې په نن وخت کې لکه څنګه چې استاد ویلې د فیسبوک نه کومې ګټې خلک اخلي؟
مننه. سلامونه انور صاحب تاسو ته، دواړو استادانو ته هم سلامونه او درناوی. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم انور صاحب چې تاسو ویل نن سبا فیسبوک څنګه استعمالیږي او په کوم مقصد باندې دا جوړ شوی دی. نو فیسبوک مختلف استعمال لري په مختلفو ملکونو کې. زمونږ په وطن کې څنګه چې استاد یادونه وکړه، هم یې ګټې ډېرې دي، هم یې تاوانونه ډېر دي. که څه هم فیسبوک ښه ذریعه هم کېدای شي د مطالعې لپاره، خاصتا د زر خبرېدو لپاره، ښه د نوو ملګرو د پیدا کولو لپاره، د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه ښه وسیله ده. خو په ټوله کې کوګورو زمونږ ځوانان او دغه د زمونږ د ټولنې زیاتو خلکو ډېر وخت بیا فیسبوک ته ورکړی دی، نور ډېر کارونه یې پرېښي دي. نو په دغه ځای کې بیا د فیسبوک تاوانونه ډېر دي، او که جوړ شوی دا په ښه نیت منه جوړ شوی دی. نو په نورو ملکونو کې فیسبوک ډېر ښه استعمالېږي، استعمال یې ډېر ښه دی د قومونو د یووالي دپاره، د اتفاق دپاره او د ښو پلانونو دپاره استعمالېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې بیا هغه استعمال نه دی. دلته تل سمت پالنه، دلته بیا هم تعصب د فیسبوک د لارې خپرېږي. نو دلته فیسبوک استعمال که څه هم تاوانونه ډیر دی خپل یو اندازه ګټي همشته که شخص اندزان پاره درته وایي منوري سیب خپل ډیره مطالعه په فیسبوک کې کومه او له فیسبوک نډیر استفاده کوم.
من صادق استاد تاسو راته دا وایي چې نن سبا په کونړ کې په ځانګړي ډول باندې ځوانان د فیسبوک نه کوم قسم ګټه اخلي؟
ورسی تاسو ته اوریدونکو ته سلام. زه به تاسو د مبارک د نبی رسول الله حدیث ویم. نبی رسول الله حدیث دی من سلیم المسلمون من لسانه و یده. الله تعالی مسلمان هغه څوک دی چې دغه ژبه او د لاس تر سره خلک په امان کې. په کونړ کې خو زه فکر کوم چې دا فیسبوک دا د لاس د ضرر لپاره یو مهمه ای وډیره پر مختللی مشهوره اله ده. مونږ چې ګورو څونه د ځوانانو سره مکتل په زیات دي چې علمی اثرات یو علمی خبرونه یو علمی لیکنه خبره شي یو ټولنه کې مخ پر وړاندې راشي یا یو سړی اخلاق دین زده کړي د ټولنې هغه اهمیت پکې زده کړي دا پکې بخیر درې کېږي نه په زیات دي چې د علم لپاره استعمال شي د معلوماتو لپاره استعمال شي د خلکو سپکاوي لپاره استعمالېږي په دې کې قومي شخړې جنگونه د خلکو سپکاوي کې د اصل کاله کېږي چې دا قوم د پښتانه د بل چی سره د ټکنالوژي سره مینه ونه کړله. اصل کاله کېږي ټوپک سره مینه ده اوس پکې لا فیسبوک دا غن دیوال شو. اصل کاله کېږي ټوپک راخله او ډز دا حالات دي خلک مسلمان وجل کېږي افغانان پښتانه وجل کېږي. پر اصل کاله کې بده پښتانه ټوپک د مین نه غیر د ټکنالوژي سره مینه ونه کړي باید کړي وي چې ټکنالوژي جو جوړه کړي او وسایل جوړ کړي د خپل ټولنې او د خپل ملت لپاره دوی استعمال کړي. فیسبوک بل چا جوړ کړی دی او د خلکو دا یو مسلمان د زورولو په خاطر باندې استعمال کړي
ټوپک
هم بل چا جوړ کړي استعمال یې مونږ خوښته ډېر هم استعمال کړو. فیسبوک هم بل چا جوړ کړو بل چا پکار کړو د دوی پیسې دا خو د افغانانو د ګټه نه دي دا غشا ته د کمپنۍ تر ګټه زی چا چې جوړ کړي د وخت ځای مونږ ته پاتې کیږي. اسې که د ابتدایي د متوسطې د شاګردانو په اندازې وګورو تقریبا چې 45% د ماشومان د فیسبوک استعمالوي او ټول پکې دا غشې د زما تصویر دی او لکه صد مخ تفصیل په غاړه وي ستو پلان کې وځي کې مې ستو بلې سر مې وځو ته وګور نو په ګور د زما کښه لور د زما مشره لور ده دا مې زوی دی اوس نو د چلمې چې په کښه خېستخ کاری او بدرنګ کاری د غشې دی د لیسی او کې شاګردان په اندازې تر شه دولسم سم شاګردان ګوري سمله بلار شي ته په حساب فکر دی د کتاب ته ګور غلان په مېس کې فیسبوک ته ګور د ځوانانو هغه سوي خراب کړل په خو شاګردانو خاتونه د غوی ریزی د غوی استعدادونه اوس ټول استعداد د فیسبوکونو د وخت ځای د غزه تر اول سوال چې نن سبا تاسو ګورئ د ځوانانو استعداد ګورئ سپر څه سیر ضرب دي که اخلاق ګورئ مکه خو بيخي شته دي نه په کور کې په خو دا علي د فیسبوکونه دا د ګنا سایل شنو اولاد کې لرونه د سیو سری دل چې سترګې په تلاري خې دي اوس تاسو ګورئ ټول اولاد ازاري ګرځي دا نه دی وسایل د استعمال وجه ده چې دا شاب مشمان اخلاق خراب دي د کتاب سره چا مين نه نشته د قلم سره چا مين نه نشته د جماعت او مدرسې د قران سره چا مين نه نشته بس هر څړې د خپل بخور کوتري پاتې پلار مصروف دي زم مصروف دي ټول مصروف دي.
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام لا ازادي رادیو اوري تر اوسه پورې زموږ ملمنو په دې خبري وکړي چې د فیسبوک ګټې زیات دي که زیانونه زیات دي. استاد صادق الله خو دا ویل چې زیات شاګردان په محصلین باندې بوختي چې فیسبوک ګوري تعلیم ته نه پاتې دی او همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدلو باندې د محصلینو یا د متعلمینو د پوهې کچه ټیټیږي. اوس دې ته راځو استاد چې که چیرته همدغه سي حالات وي او شاگردان په همدغه فیسبوک باندې مصروف وي لکه څنګه چې استاد ویلي احساس ویلي چې په فیسبوک کې ډېر علمي مسلې نشریږي خپریږي احادیث آیاتونه نورې مسلې عصري مضامین پکې زیات نشریږي دا غي نه څوک استفاده نه کوي زموږ افغانان خو ټول بس عکسونه دي لکه استاد صادق چې ویلي که حالات هم داسې روان وي ته څه فکر کوي چې زموږ تعلیمي کچه به د ځوانانو کچه به تر کومه حده پورې راټیټه شي؟
انوري صاحب ما خو مخکې د ته ویلې چې فیسبوک زمونږ په ټولنه کې د خو او کومه ټکنالوژي په دې چې په فیسبوک کې دا کومه فائده مونږ ته رسوي زمونږ ټولنه کې ضرر زیات دی او هغه دا چې مونږ بنه پوهیږو چې د دې وسیلې نه څنګه کار واخلو دا وسیلې څنګه استعمال کړو. نو دلته چې لکه استاد ویلې دغه زمونږ لپاره لکه یعنې د کلاشینکوب یو مثال دی کلاشینکوب ډېر د خوشي لپاره جوړ دی د ځان د ساتنې لپاره. فیسبوک هم همدغسې یو ټکنالوژي ده دا داسې استعمال شي د دې په ځای که زمونږ د ټولنې ماشومانو ته محصلینو ته متعلمینو ته د انټرنیټ پروګرامونه وښودلی شي. اوس خو دغه موبایل چې فیسبوک پکې استعمالی دی کې لازمي انټرنیټ وي نو د انټرنیټ نه که دا استفاده وکړي په دې کې یو مطالعه وکړي یو صفحه مطالعه کوي دوامداره شکل باندې دې ته به ډېره فایده ورسوي. زه په خپله فیسبوک آی ډي لرم ما د فیسبوک آی ډي
3000 مقالې په خپل دغه کې د فیسبوک نه ډاونلوډ کړي دي کتلې شم موبایل کې. خو دا د سړي چې ما زده استاد سره اړې استاد زما یو شې نشرې چې هغه دا کوم عربي جبه زما مسلک دی. عربي کې کوم خسته ویناوي غره ویناوي خسته حدیث چر نقلي کې زیته کاپي کوم ځان سره ساتم به دا زما تعالی کوم نو په دې زده علم کچل وړم. خو ماشومان متعلمین په فیسبوک کې دومره وارد نه چې هغه دغه شی استفاده وکړي. هغه همیشتن یا په کې خپل تصویر شیر کوي یا د بل تصویر راخلي یا په مستعار ډول د بل چا لپاره دغه په مقابل کې تبلیغ کوي به خاص کر بد. او دا خو زموږ د اسلام د ارشادات څخه دي چې ته که چا کې یو کار ویني یو مسلمان او تی ورلوې عیب ولا بیانې غیبت ولا کې او کنه یې پکې او تی ورل بیانې نو تا پسې بهتان وتړو. نو په فیسبوک کې خو نه سوا کدا زمونږ علمی کچه می استعمالی نو د شې ډیګانی مونږ ولیدل چې چا د جنې په نوم جوړ کړی دا چا په یو د شې مشهور نو جوړ کړی بیا کستانه نه پخپلا نو هغه تبلیغات کوي. کاش کې چې حقایق قطه دې لاس رسی لرلی او دغه حقایق دلته مختلفې ټولنې شته دی دغه ټولنو د لارې را مطرح کولې. نو دا د اسلام دګانه خو یو عیب بیانول دي د یو چا پسې بهتان تړل دي. نو که مخامخ ویلی شي دا به ډېره ښه ځای به ونی شي دغه ایډي به عادت څوک یا ګوري یا نه. نو دغه د بدې لاملونه دي چې زمونږ ټولنه کې خاص کر متعلمینو ته بځای د چې فائده ورسوي هیڅ فائده د صفر سره صرف ده او تاوان ډېر رسوي.
ډېر مننه. احساس تاسو خپل یو محصل استئ د انګلیسي ژبې تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک نه څومره
بلې بیا هم مننه نوري صاحب. ما مخکې یادونه وکړه د فیسبوک د مطالعې لپاره تر ټولو ښه ذریعه هم کېدای شي ولې که د وخت د ضایع کولو یوه ذریعه ده. خو بیا هم د مطالعې لپاره زه خپله شخصا اوس زه د وروستي کال محصل یم او همدا مهال په خپل منوګراف باندې لګیا یم منوګراف لیکم. نو تر ډیره پورې د انټرنیټ نه د فیسبوک له لارې ډیر معلومات ما کله چا اقدامي وخلره د نوري صاحب زه اکثر لچې معلومات په کار شي د یو ملګري څخه یو غواړه د فیسبوک پر مټ تا ته را لېږل شي. نو ډیرو ملګرو څخه مې معلومات وغوښتل د منوګراف په لیکلو کې مې د فیسبوک څخه ډیره استفاده وکړله او فیسبوک راته یو ښه ذریعه او ښه وسیله وشوه چې دې لپاره چې زه معلومات راټول کړم. ولې څنګه چې استادانو یادونه وکړه که څه هم استاد صادق ته په پوره درناوي د فیسبوک مکمل رد کو که څه هم موږ وایو چې فیسبوک خامخا زموږ ټولنه کې ډېرې ناوړه پایلې لرلې دي او لای هم لري زموږ لپاره زموږ وروسته پاتې ټولنه دلته د تعلیم والا خلک ډېر کم دي. که څه هم فیسبوک دلته استعمال ډېر ضرور نه دی خو زه به بیا هم په دې کې مور او پلار په دې کې ګرم وبولم ته وګورو د یو ښوونځي د شاګرد لپاره خو د سره فیسبوک په کار نه دی چې هغه استعمال کړي ځکه هغه ته هغه استفاده نشي کولی د هغوی هغه علمي کچه هم غومره نه وي. که بیا سړی د ښوونځي نه بیا پوهنتون ته شي نو بیا فیسبوک ته لاسرسی یو اندازه زه مهم بولم. او په دغسې حالاتو کې زه خپله شخصا نوري چې ماته ډېر کلب دغسې شوي دي چې زما امتحانونه وي مطالعه کوم او سامي راقید شوي وي نو زه هماغه کتاب بند کړم بیا په فیسبوک باندې لګیا شم. ډېر محصلین شاګردان به زما هغه ګوري هغوی هم دغه ورته عمل کوي. خو بیا هم مور او پلار باید په دې کې جدي پاملرنه وکړي زوی ته په دغسې وخت کې چې هغوی په ښوونځي کې وي په تعلیمي سویه هماغومره نه وي د فیسبوک اجازه ورنکړي یا هغه څه خيار موبایلونه چې دي د فیسبوک د استعمال لپاره هغه ته پلاس کې ورنکړل شي.
من اوس پر شو صادق استاد دې ته چې زیاتو کسانو جالي ايډي نه جوړ کړل کوم چې دوستانو ویلي په دې اړه ستاسو نظر دی که چاته خو مشوره ورکړل کس څنګه چې استاد شهاب ویلي ورا شورته یو وی چې ورا ستاسو دغه کار خراب دی دا به سم شي. په فیسبوک کې چې هغه زیات خلک کې لاسرسي مورته نه لري پاغه کې دیو چاس په کول یا توهینول سمانه
اوس کې سره په خپل نوم باندې په فیسبوک کې وخی کله چې هغه څوک ځان سره اېډم نکي ځکه هغه کې د شی علمي کس نه دا غنه څوک څه تمن لري چې د سره بده شی الفاظ سره د شی علمي معلومات به سره چې مال لري کی. نو په دې خاطر مې ځم باندې شنو کې چې ما خلک ځان سره اېډ کی یاد یو جنې په نوم باندې یاد یو بل چا په نوم باندې یاد یو کرکټي په نوم باندې د جاستي بیک گراوند له مطالعه کې به کې چې هم نه. نو اول دا شی زیات خلک چې د خپل نوم پټي دي شاته رازونه شاته رازونه یا مثال دی شاته وهيني یا هغه سره علمي کچ نه یاد یو ټولنس پکاوي کوي یا دا خو یوازې ټولنس پکاوي نه دا ټول ملک پکاوي دي یا مثال د موږ په بعض شین د خلکو نور چې اسلام خدای نه خاصه اسلام سپکاوی به شوی اسلام پس کې خلکو څه ویلي په نوم ته وي نوم مثال د پښتوني یا به نوم د عربي هغه به شاته به عیسی یا به يهودي. نو دلته په کې د خلکو په خپل هغه قوم یا په خپل پښتنو باندې سړی شک پیدا شي دا ګور د پښتوني مثال خدای نه خاصه اسلام نه خوتري دي. نو دا هغه څه دي چې د ټولنې او د اسلام په تاوان باندې دي. یعنی زه غوښتنه کوم چې هغه کسان چې په نور نومونو باندې خپل اړین استعمالوي د دین ته خودداري وکړي او دا ارت چې څنګه دې فیسبوک یو لیکل د سید ملایکی اندره دي کې الله اندره دي کې ورځ په قیامت د عذاب مشته کې خدي کنه دې یو کله الله تعالی در ثواب درکې کې دې جنت ته پلاړ شي او په بدل کنه دې وکړه تاوان پاتې کی تا فیسبوک یو لیکل ملایکم د پسې یو لیکل اخرت کې دې به خیر نشته
من د ځوان فکر خبرونه درنو ریدونکو دغه پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري احساس تاسو د جالي ائیډیا نو یا د انجونو پونوم او یا د نور خلکو پونوم د مستعار ائیډیا نو پاره شوی
بیا هم څنګه چې استاد صادق یادونه وکړه جالي یا مستعار ائیډیا نه جوړ شوی دی د فیک اکاونټونه د چې ډیرو خلکو ذهنیت خراب کړي دی استاد څنګه یادونه وکړه ډیر خلک دغه سشته دي چې دوی د اسلام ضد لیکنی کوي دغه ټولنې د فکر د بدلولو لپاره دلته خو بدبخت ټولنه دغه د چې دلته یو انزور ک پټوشاپ شي څوک نه پیژني تر ډیره پورې د خلکو د غولولو لپاره هم ډیر کارول کیږي نو فیک اکاونټونه ډیر زیات دي په فیسبوک کې ځ خپل ور سره ډیر مخ شوی ما د نجونو په نوم باندې ائیډیا نه استعمالږي چې تر ډیره پورې د ځوانانو ذهنیت د دغه ټولنې د خلکو ذهنیت خراب کړي دی او دغه ټولنې د فساد په لور بوتللې ده
دغه قسم خلک ستا په نظر باندې چې خپل نوم پټي یا د جنې په نوم باندې یا د یو بل چا په نوم باندې ائیډی جوړي او نور مسلمانان نور خلک انسانان پازابوي پی
بلې دا خپل د مقصد درلودونکو خلک دي کڅوک د دین په یا د اسلام پر وړاندې باندې لیکنه کوي دا حتمی د چا کس کېدل شي اسې ځان خوڅوک لیکنه نه کوي یا څوک سفارتونو په پیسې ورکوي یا د جنونو په نوم باندې خای دوی د خلکو زورول دا زمونږ په ټولنه کې دلته چې د علم سطح کمه ده د خلکو لزورولو تر ډیره خلک ډیر خوند اخلي به د فیسبوک لاله لري د جالي اکاونټونو نه دغه یو خلاره د دوی لپاره کېدل شي تر ډیره پوري او بیا د ځوانان چې دوی تر ډیره پوري دغه غواړي هم چې د لنجونو سره په دغه سي اړیکه کې پاتې شي نو د فیسبوک کې چار قسم فیک اکاونټ جنې په نوم باندې ویني هغه ورته بلنه لګي او استعمالوي هغه خلک چې دغه فیسبوک په غلط نوم باندې استعمالوي د ولادت لپاره استعمالوي ما مخکې ویل چې څنګه د دین د بدنامۍ لپاره دا د نورو خلک کې دي شي خای یو فیسبوک پانه موږ دلته ګورو په دغه فیسبوک کې چې دوی د زمنګ د پوج او زمنګ د ملک خلاف لیکنی کوي حتمن دا د نور ملکونو د چاله سپوڅه کېدل شي
یعنی صحیح په ځای باندې په غلطه باندې فیسبوک استعمالي استاد شهاب تاسو راته وایي چې فیسبوک باید څنګه استعمال شي اخیری ځوانانو ته نور هغه خلک چې فیسبوک ته لاسرسی لري پیغام دی ورته سدي
انوري شه محترم زه به دومره وایم چې نبی عليه السلام حدیث شریف دی هغه وایي چې الوقت کالسيف ان لم تقطعه یقطعو وخت لکتوره ده که تا غوڅ نه کو تا غوڅه نو زه د فیسبوک ټول استعمال کوونکو ته دغه بیغب کوم د یو ځان په حیث د یو د علم د لاروي په حیث چې دا یو ټکنالوژي ده خې استعمال کا د ځان د پاره یو دلیل جوړ کا په ځان دلیل مو جوړو چې سوال په ته الله ته مختور نه دنیا کې په انسان ته مختور نه په زید د چې لکما چې درته ویل ما سره تقریبا 15 شپک خبري اعلان استاد د نور علمي شخصیتونه زما استادان زه د هغه د صفونه اغه مهم نقاط اغه مهم ټکی چې دې د تر کاپی کوم ځان سره ساتم سوال کوم په کار شو ځان سره یو کتابچه کې کوم که په کار مې نه شو نو بیا غزه ډیلیټ کوم نو دغه ځوانانو باندې زه دا کوم اول خو دې مو والدین مور و فلار خپل متعلم بچی چې د دولسم نه فارغه زمونږ د دولسم معیار دومره نه ده لکه خارج نړۍ دا د فیسبوکونو د شان سره ناشنا مونږ علم ته ضرورت لرو مونږ کتاب او قلم ته ضرورت لرو چې دین کار واخلو دا په بچی استعمال دا نن د دولسم نه فارغه غیغه املا واریزه نشي لیکلی دا نتیجه د چی شي ده زمونږ د دقه ټوپک او نن د فیسبوک که مونږ خپل بچی علم عمر وخدو کتاب عمر وخدو قلم عمر وخدو تیوري کوم عمر وخدو عملی تجربوزی کدا انټرنیټ ده کدا فیسبوک ده کدا نور ټیکنالوژي دا ډیره خو به استعمال کی خو چې د صدقه آگاهی او دغه په هاوی نه نو غلط به استعمالي او دغه ځوان رانه په غلط طرف ته جی بل ان ورې څه دومره یو مچ دغه څوک چې په بدل نوم مستعار نوم باندې پانه جوړي دا یا تحریک شوی کس دی څوک ورل څور کوي ځکه دا کار کوي یا ځان له خپل خاص مقصد لري یو څه نشرای چاته او دریم دا نه پوهه ځکه دا نه پوهیږي چې زه خپل احساس او خپل غږ څنګه چاس شریک نو ته چې خپل تصویر چاته نشه خوده ته به خپل مافي ضمیر څه چاته و هغه څه چې ستا په ځل کې خپل نوم نشه خودلې خپل تصویر نشه خودلې د جنې په نوم ائیډی جوړه د بل چا په نوم ائیډی جوړه نو ستا غي احساس به ځای مړ نو که ته خپل ځان وخه خپل احساس هم خودلې
من نو استاد احساس استاد ویلې چې یو څوک خپل نوم نشه خودلې هغه به د خپل زړه خبره چاته وخی. ستا پیغام څه دی ځوانانو ته د یو ځوان په حیث باندې چې فیسبوک څنګه وکړه؟
په ټولو ځوانانو باندې دغه مایک له لارې غږ کوم چې فیسبوک استعمالوئ د مثبتو لارو دپاره استعمال کړئ، د دین د پرمختګ دپاره، د اسلام د پرمختګ دپاره، د وطن د پرمختګ دپاره، د ټولنې د یو ځای کېدو دپاره، دغه شته ناخوالو ته د ختمېدو لپاره مبارزه وکړئ. د ځوانانو مبارزه ژر رنګ راوړلی شوې، د دوی غږ ښه زر ځای ته رسېږي. که څه هم تر ډېره پورې په دغه فیسبوک کې ځوانان دي، له ټولو نه مې هیله دغه ده چې نور د فیسبوک په مثبتو لارو باندې استعمال کړي او د هغه سي ګټه ته واخلي چې څنګه لازمه ده، څنګه چې په نوره نړۍ کې استعمالي اخیستل کېږي. که وګورو نوره نړۍ کې خلک ډېر کم وخت فیسبوک ته ورکوي، هر ځای لپاره وخت ځانګړی کړی دی. که زموږ ځوانان وګورو نو هر یو له 12 تر 14 ساعت ته 15 شپږ ساعتونو پورې فیسبوک استعمالوي، نو بیا هم هیله مې ته ده چې ځانګړی وخت ورته ورکړي او د مثبتو لارو لپاره استعمال کړي، نه دا چې د ټولنې د تخریب لپاره، د خلکو د فکر او سوچ د خرابولو لپاره.
صادق استاد، پیغام دې څه دی خلکو ته، ځوانانو ته، د دې په ځای چې ژبنۍ او قومي تعصبونو ته لمن ووهل شي، همدغسې نور دښمنیو ته لمن ووهل شي، د دې په ځای چې د خلکو د یووالي دپاره کار وشي، دلته د خلکو د بېلولو دپاره، د نفاق دپاره کار کېږي، ستا په نظر باندې ځوانان باید څنګه فیسبوک استعمال کړي؟
زما خو اخرنی غوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې وظیفه نه لري، معاش نه لري، په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي، یا مثال یو علمي څوک نه دی، مثال پانتون نه دی ویلې، دولسې مې نه دی ویلې، مکمل دی فیسبوک نه دی خودګاری وکړي. ځکه هغه څه چې ستا اولاد خوري، مثال حلال رزق دی، حلال رزق دغه روپۍ دي په فیسبوک باندې مصرفې، په خپل اولاد باندې مصرف، په جماعت یې مصرف، په فیسبوک باندې مصرفې، په خپل اولاد یې مصرف، په یو طالب یې مصرف، په جماعت کې، په مدرسه او قرآن یې مصرف. غوښتنه مې دا اخرنۍ غوښتنه، او چې سړی خپل وګوري، ماشومان ته وګوري، ځوانان ته وګوري، نو زه فکر کوم چې دا ډېر خطرناک حالات راغلي دي. که داسې سیاسي اړخ ته وګورو، ملتونه پې تباه شو، ملتونه پې بچ شو. سوریه کې فیسبوک کې خلکو پیغام پرېغوستو، هر څوک چې پیغام پرېغوستو، لس لکه 15 کسان راووتل، څو کاله مظاهره او دغه نه په جنگ بدل شو، سوریه تباه او برباد کړه، 2.5 لک کسان نو په ملیونونو خلک مهاجر شو. دا چې بیرته خپل وطن ته راځي، دې کې به ډېر کلونه ولګي. همدغه مثال بیرته ترکیه کې، اردوغان د ترکیې پاچا دی، هغه فیسبوک کې پیغام پرېږدي، ژوندې مو تاسو ولس راوځي، خپل حکومت بچ کړي، هغه خلک راولګېدل. ترکیه د یو غټ ناورین نه، د یو غټ د سلکارنې بدبختنې، خپل ملک بچ کړي. نو که په داسې یو حالت کې استعمال شي، هغه خلک چې علمي خلک دي پوهېږي، په داسې طریقه باندې استعمال شي، ملتونه پې بچ کېږي. او که چېرته اوس مثال پېښور کې یو سړی وایي زه افغان نه یم، پښتون یم، دلته پکې کشمکش جوړ شي، دلته د پښتنو طرفه میسج او د هغې طرفه میسج، د غټه دښمن نی په دې فیسبوک باندې پښتنو تر هغه غاړه د کوزو پښتانه او یبر پښتانه دې ترمنځ یو غټه دښمنی روانه ده. شاته بیا د پنجابي داسې دی او چا بلاسي خلته د پښتنو ترمنځ، په پیښور کې یو پښتون په افغان نه خپه کیږي، په یو ماجر نه خپه کیږي، ته ماجر وي، په ډېر بد رنګ ته ګوري. وجه هم دا رشي، هم دغه لګ لګ نفرتون، یا د شاعرۍ د فرهنګ د مخینه، یا د فیسبوک د مخینه، د انټرنیټ د مخینه، هغه څه خبره کې چې په دې قومونو کې، په دې پښتنو کې، مسلمانانو کې داسې نفرتونه واچول چې د سلو کالو، د 50 کالو دښمنی واچول، د دې ختمېدل دا فکر کول نه پړي وخت نیسي.
Oh, نوری زراخ کراسوان سپوگمی نوری زراخ کراسوان ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگمی نوری زراخ کراسوان سپوگمی نوری زراخ کراسوان ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا نردو پی پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا نردو پی پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا پاس پر سنا کا گاؤں آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپدر